السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو هر کلی ون په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه د عبدالحی کاکړو.
سرٹکی د پاکستان سپریم کورٹ مشر په خیبر پښتونخوا کې د ایکشن ان ایډ آف سول پاور اډمنس د حکومت مصطفی خاطر کې ویلي ناتو ویلي په افغانستان کې په څو ټاکنو کې مداخله کړې. د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ ویلي د سپریم کورٹ په دې سیاسي سرویس کې معنی ده د دې سره مشروط کړې و چې چېرته هغه د سیاسي مخالف وزیر او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ مشر په خیبر پښتونخوا کې د ایکشن ان ایډ آف سول پاور ارډیننس له بشرو کونو سر په ټکر کې بدللی. پرون په اسلام آباد کې د چیف جسټس آصف سید کوسه په مشرۍ کې د ارډیننس په اړه اورېدنه وشوه. د مقدمې فریق شپیر حسین گیګیانی چې په اورېدنه کې موجود و مشال ډیډو ټول حکومت د دې ارډیننس په اړه له عدالت په د دې ارډیننس په اړه له حکومت پوښتنې کړې خو د خبره هغه له مرته د اطمینان وړ جواب نه دی ورکړی. اکشن ان ایډ آف سول پاور ارډیننس د اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر جاري کړی چې ور باندې د بشري حقوقو سازمانونو او سیاسي ګوندونو نیوکه کړې وه. پېښور های کورټ د اکتوبر پر 1 د ارډیننس پر ضد فیصله ورکړې وه خو د اکتوبر په 15 سپریم کورټ دغه فیصله وځنډوله. د ارډیننس د پاکستان فوج ته حق ورکوي چې د ترګري په شک هر څوک نیولای شي او تر نامعلومه مودې ساتلای شي. قانون پوهان وایي ارډیننس هغه حراست قانون هم قانوني تحفظ ورکوي چې پکې د ترګري په تور په ګڼ شمیر کې کسان ساتل شوي دي. د پاکستان چیف جسټس ویلي نواز شریف د بهر هیواد ته د تګ اجازه فیصله وفاقي حکومت کړې وه. نوموړي دا خبرې له هغه وروسته کړې چې عمران خان تر دې ورځ لمخه پر چیف جسټس رخ کړی و چې پر عدالت یې د خلکو اعتماد بحال کړي. جسټس آصف سید کوسا پرون په سپریم کورټ کې دستوري ټول چې نواز شریف ته د بهر تلو اجازه وفاقي حکومت ورکړې وه او لاهور های کورټ یې یوازې طریقې کار ټاکلی دی. نوموړي زیاته کړې چې عمران خان د هیواد منتخبه انتظامي مشر دی او دوی د هغه د دریز احترام کوي. البته د ده په خبره باید هیڅوک دوی ته د واک او اختیار په اړه پیغور ورنکړي. عمران خان د عدلي په اړه بیان د نواز شریف له هیواده د علاج لپاره تر تګ وروسته ورکړی و. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتي چې له بهر هیوادونو د پیسو ترلاسه کولو په اړه د تحریک انصاف پروسه د مقدمې اورېدنه دی هر ورځ وسی. د نه اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په دې تړاو د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان ته یو یادښت وړاندې کړ. د ریبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی د کمیشن دفتر مخې ته خبر اعلان ته وویل دوی مشخص کو چې د انتخاباتي کمیشن مشر دی هر ورځ د مقدمې اوریدنه وکړي چې نوره د ځند ښکار نسی. که چېرته د مقدمه سرته ورسېده نو که خدای کول تحریک انصاف په دوګند په هضم لاړ شي او حکومت به ختم شي. د تحریک انصاف پخوانی غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې په انتخاباتي کمیشن کې درخواست جمع کړي چې پکې په دې ګوند تور پورې کړي چې له بهر هیوادونو چندې ترلاسه کړي او د ګوند مهمو مشرانو پکې درغلي کړې ده. د پاکستان د نو جونیز په پانل کې چې وزیر اعظم عمران خان پرون په غونډه کې ویلي د ګوند مشرانو ته د دې بهرنۍ هیوادونو د پیسو مقدمه په اړه نه اندېښمن کېږي ځکه د پوینا دوی په دې لړ کې ټول ثبوتونه جمع کړي دي. د شمالي وزیرستان سپین وام اوسیدونکو د موبایل او انټرنیټ سهولتونو غوښتنه کړې. د سیمې خلکو پرون د خپلو غوښتنو په کې مظاهره وکړه. دوی وویل چې د موبایل نیټورک او انټرنیټ د نشتوالي له وجې له بهر میشتو خپلوانو سره رابطې ګرانې شوې دي. د شمالي وزیرستان په 9 تحصیلونو کې یوازې په میراچه او میرالي کې د موبایل او انټرنیټ سهولت شته. چارواکي وایي چې دوی کمپنیانو ته اجازه ورکړې چې سیمې ته د موبایل نیټورک سهولت ورکړي. ناتو ویلی په افغانستان کې په څو ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستونتلبرګ پرون د خبریالانو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د ټاکنو لپاره په امنیت ساتلو کې همکاري کړې او په ټاکنیزو چارو کې لاسوهنه نه شي کولای. ینس ستونتلبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیشن دي د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې عمل مکمل کړي او نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي چې د رایو د تفتیش او بشمرینو بهیر به د دې اونۍ تر پایه مکمل شي او راتلونکي اونۍ به د ټاکنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د ننګرهار والی د تسلیم سود عائشه شلانو کورنۍ غړي د جنگ قربانیان بللی دي. شاه محمود میخیل پرون مشال ریډو ټول چې د تسلیم سود عائشه جګړه مارو د ماشومان او ښځو شمیر اوس تر 500 زیات شوی دی.
هدایت د جلال کمال جمهوری سره مو امداده چې موږ د هغه خوا د مشرانو سره تماس ونیسو، هغه ښځې او ماشومان چې غواړي خپلو کورنیو او خپل کلي او کور ته لاړ شي، یعنی موږ حاضر یو چې دا د هغې او مشرانو ته وسپارو.
شاه محمود میخیل زیاته کړه چې زیاتره ماشومان او ښځې د اورکزو، باجوړ، کوهاټ، خیبر ضلع او ځینې د پنجاب اوسیدونکي دي. د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ ویلي ولسمشر ټرمپ له خپل یوکرني سیال سره د سپینې ماڼۍ لیدنه له دې سره مشروط کړې وه چې که چېرته هغه د ده د سیاسي مخالف پر ضد پلټنې اعلان کړي. دا خبره پرون د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا سفیر ګارډن سونډلینډ د ډیموکرات ګوند په مشرۍ د ولسمشر ټرمپ پر ضد روانې مواخذې ته د ګواهۍ پر مهال وکړه. نوموړي دا خبره ډېره په ډاګه ونه کړه چې ګواکې یوکرین ته د پوځي مرستو ورکړه له دې اعلان سره تړل شوې ده. ښاغلي سونډلینډ د یوکرین د قدرتي ګیس کمپنۍ بورسما او په 2014 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د مداخلې د پلټونو په اړه د ولسمشر ټرمپ خواسته د ښه په بدل کې د جوابي شکولو په توګه تشریح کړه. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن زوی د بروزما کمپنۍ د بورډ غړی و. جو بایدن چې تړاو یې له ډیموکرات ګوند سره دی، غواړي چې د 2020 کال په ټاکنو کې ولسمشر ټرمپ سره سیالي وکړي. سنوډلینډ زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ دا خواست خپل شخصي وکیل روډ جولیانی له لارې کړی و. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته رسېدل. اوس هم د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 90 پیسې او 200 روپۍ 90 پیسې، یو ایرو 111 روپۍ 40 پیسې او 111 روپۍ 90 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 211 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ کیگی او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیرویشت ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او زیات نه زیات شل، په بنو کې به کم نه کم و او زیات نه زیات یویش، او په کوټه کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وای په خیبر پختونخوا کې د حراست خانو معاملې لزرګونو کورونو سره تړلې ده او د پاس پاړه قانون جوړول د صوبایي حکومت کار نه دی. یو قانون په وای
صوبایي حکومت دا کار نه دی چې هغه د فوج لپاره قانون جوړ کړي. دا د وفاقي حکومت په ذریعه باندې په ډیفنس منسټری باندې کنټرول کیږي او پروسس کیږي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد له بهرنیو هیوادونو نه د فنډونو ترلاسه کولو قضیه زر تر زره فیصله کړي. د رهبر کمیټه یو غړی وایي
کم سړی وایي چې زه هانستم او زه احتساب کول غواړم، نو احتساب پکار دی چې وشي، خو احتساب د خپل کور نه شروع کول پکار دی.
په سند کې پولیسو د جامشورو د پوهنتون د 1100 زده کوونکو پر ضد د ریاست خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي. ډاکټر جمیل چترالی وایي په تعلیمي ادارو کې د پښتنې راپورته کول رجحان په کمېدو دی.
که یو کس د سیټ نریټیو نه لږ اخوا دیخوا د خپل ذهن نه خبره کوي، نو موږ ور لپاره د کفر، د تکفیر او د غداري تاپی هر وخت تیار ساتلی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا وایي د پوز پاړه قانون د صوبو نه بلکې د وفاقي حکومت اختیار دی او د حراستي مرکزونو آئینی حیثیت ټاکلو وروسته به نور معاملات ګوري. چیف جسټس دا خبرې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاورز آرډیننس مقدمې اوریدنې پر مهال کړي او زیاتوي چې د آئین آرټیکل 215 تر مخه د پوز کار د بارنو خطرو او جاریت مخه نیول دي. په دې مقدمه کې فریق شبیر حسین گیګیانی مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقدمې څلور اوریدنې شوي او د خیبر پختونخوا لوی سارنوالی ورغوښتې چې د لانجمنو قوانینو په اړه وضاحت ورکړي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د پاکستان چیف جسټس آصف سعید خوسا د نومبر په شلمه د اکشن ان ایډ آف سیول پاورز مقدمه اوریدنې پر مهال ویل چې دا قانون غیر آئینی او د بشري حقوقو ضد دی. چیف جسټس ویل دا د زرګونو کورنیو معامله ده او باید د قانون وزارت د دې جاج واخلي چې څرنګه دا قوانین جوړ شول. د دې مقدمې فریق شبیر حسین گیګیانی چې د اوریدنې پر مهال عدالت کې موجود وو مشال اړیته ویل چې سپریم کورټ له حکومته پوښتنې کړي خو تر اوسه پورې حکومت د اطمینان وړ ځواب نه دی ورکړی. شبیر حسین ویل په دې مقدمه کې حکومت په مفروضاتو روان دي. د دې مخکې د نومبر په 14مه خیبر پښتونخوا حکومت په سپریم کورټ کې هغه لیست وړاندې کړ چې پکې په قبایلي ضلعو کې د حراست خانو او په هغو کې د ساتل شوو کسانو په اړه معلومات ول. شبیر حسین گیګیانی ویل حکومت له دې وړاندې عدالت ته ویلي ول چې د دغو حراست خانو شمیر 12 دی خو وروسته یې ویل چې حراست خانې ودي. په پاکستان کې د خلکو د ورکولو مسله له پخوا رئیسی روانه ده خو په دې کې زیاتوالی وروسته له هغې راغلی چې په قبایلو کې د فوزي عملیاتو پر مهال مرکزی حکومت په 2011 کال کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاورز یو قانون جوړ کړ. په دې کې امنیتي ادارو ته واک ورکړل شوی چې تر نامعلومه مودې مشکوک کسان له ځان سره وساتي. قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې زمکېدو وروسته د تحریک انصاف حکومت په دې اړه له اسمبلی دوه بلونه منظور کړي ول او بیا یې د اګست په میاشت کې ګورنر د یو فرمان د لارې دغه قانون بیا نافذ کړ. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو په وار وار عدالت ته خپل هغه دریس تکرار کړي چې په دغو حراست خانو کې هغه ترهګر ساتل کیږي چې د ډیرو خلکو ژوند ته ترې خطر دی. قانون پوه دانش افریدی مشال اړیته ویل چې صوبایي حکومتونه دا اختیار نه لري چې داسې قوانین جوړ کړي.
دا خو ظاهر خبره ده خو د پاکستان یا د پاکستانیانو بدقسمتي ده چې دلته فوج چې کوم دی هغه په هر شي کې ګوتې وهي په سیاست کې ګوتې وهي. خبره دا ده چې د صوبایي حکومت دا کار نه دی چې هغه د فوج لپاره قانون جوړ کړي. فوج چې کوم دی دا یو قومي اداره ده د وفاق په سطح باندې او د دې ټول کنټرول او ټولې کیسې او معاملات چې کوم دی دا د وفاقي حکومت په ذریعه باندې په ډیفنس منسټری باندې کنټرول کیږي او پروسس کیږي.
پېښور هایکورټ د اکتوبر په 21مه خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم ورکړی وو چې د صوبي ټولو حراست خانو ته دي د زندان درجه ورکړي او په هغې کې د بندي کسانو نمونه عدالت ته وړاندې کړي. حکومت د عدالت دغه امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. د مقدمه اوریدنه د نومبر 25مې پورې ځنډول شوې ده.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رابر کمیټه له الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د غیر ملکی فنډونو مقدمه اوریدنه وکړي او دا منطقي انجام ته ورسوي. د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی غړي 15 کاله مخکې د ګوند پر ضد په الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کړو چې له بهر په غیر قانوني توګه فنډونه ترلاسه کړي خو واکمن تحریک انصاف ګوند دا ردوي او وایي الیکشن کمیشن دې د ټولو پارټیو فنډونو پلټنې وکړي. تفصیل ګلای اسرا کوي.
د پاکستان نهو اپوزیشن ګوندونو غړو د نومبر په شلمه په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد له 15 کالو راهیسې جوړه د غیر ملکی فنډونو مقدمه دي زر تر زره پای ته ورسوي. د اپوزیشن ګوندونو غړو ویل چې د دغه قضیې اوریدنه دي د روزانه په بنیاد وشي. د غونډې وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړي الیکشن کمیشن دفتر ته ورغلل او بیا یې مظاهره هم وکړه. د مظاهرې وروسته د رهبر کمیټې غړي او د عوامي نېشنل پارټۍ ویان زاهد خان مشال اړیته ویل چې دا مقدمه اپوزیشن ګوندونو نه بلکې واکمن ګوند خوانی غړي کړي او باید دا سر ته ورسول شي.
چونکی دا خبره ډېر اوږده شوه او دا غوډوالې په وجه معنی چې کله عمران خوین چې دا ټول په پاکستان کې غلي دی یو ځای صفای مونږ چې دا یو صفا چې کم دی نو دا ځان صفا کوي نه دی. کله سپریم کورټ ته یو کله های کورټ ته یو خپل ځان بچی را بچی او که تاسو وګورئ دا پیسې خوشنه راخارم شي چې د خپل دوه کم اکاونټ سی دی په دوبۍ کې او په امریکا کې دا کم دی دا نه راوته یا دا څه نه راوته نو په کار دا چې کم سره وایي چې زه هانستم او زه اتصال کول غواړم نو احتساب پکار دی چې وشي، خو احتساب د خپل کور نه شروع کول پکار دی.
په وقمه تحریک انصاف ګوند کې دننه د درغلیو او د فنډونو په اړه د قوانینو په مبینه توګه د ناسم استعمال په اړه تر اختلافات وروسته د یاد ګوند منحرف غړي اکبر اس بابر په 2016 کال کې په الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کړی وو. اکبر اس بابر په خپل درخواست کې تور لګولی وو چې تحریک انصاف په غیر قانوني توګه له بهر ملکونو نه شاوخوا $10,00,000 له دوه آف شور یعنی بهر ملکی کمپنیو څخه ترلاسه کړی دي. په درخواست کې پر ګوند تور لګول شوی وو چې داسې بریښي دا پیسې د هونډۍ یا حواله په ذریعه له مزني ختیځ نه د ګوند ملازمینو بینکي کاتو یا اکاونټس کې جمع شوی دي. خو تحریک انصاف ګوند دا مقدمه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی ده چې له وجې تر اوسه کیس نه دی فیصله شوی. د پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی سیکرټري قمر دلشاد مشال ویل چې د آئین سره سم سیاسي ګوندونه له بهر هیوادونو یا کمپنیو فنډونه نشي ترلاسه کولی.
لدی مخ کې یو سیاسي ګوند هم داسې مقدمه نه ده کړې چې له بهرۍ فنډونه ترلاسه کړي. د تحریک انصاف ګوند دننه اختلافات وروسته دا خبره مخې ته راغله او الیکشن کمیشن د قانون مطابق د دې جاج اخیستل شروع کړ. واکمن ګوند د کمیشن اختیارات هم چیلنج کړي وو او د دې معاملې په اړه په عدالت کې اوریدنې روانې دي. که تحریک انصاف ګوند له بهره فنډونه نه دي ترلاسه کړي نو الیکشن کمیشن دې مطمئن کړي.
قبر دلشاد زیاده کړه کچاري د اساسي قانون آرټیکل 212 لاندې په سیاسي ګوندونو له بهره د فنډونو خبره ثابت شي نو الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته چې پر هغه ګوند بندیز ولګوي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید احمد مشال اړتیا ویل چې اپوزیشن ګوندونو د الیکشن کمیشن په اړه دوه مخیزه پالیسي خپل کړې ده.
الیکشن کمیشن که څنګه ولنې کیس نه دي چې دا پینډینګ فوټ دی. پیپل پارټي ډېر کسان چې هغه خپل اقتدار ټایم ختم کو هغه کیسونه پینډینګ وو هغه پیسې لشي نه دي. په تیر الیکشن کې تاسو ګوره بلا شي مرګري سزا مونږ به اوس په دمو ګوندونو خلک ول چې هغه کیسونه په الیکشن کمیشن کې. الیکشن کمیشن صرف دا چې ویل کیږي چې زمونږ کیس پینډینګ دی نو دا غلطه خبره ده. دا الیکشن کمیشن او چې دی په ځوان الزام لګول شي الیکشن کې دی انوالو ولا او دی دانځي کول او نن هغه خپل سټیټمنټ بدل کو.
دا پاکستان مرکزی بانک د روان 2019 کال په جنوري میاشت کې الیکشن کمیشن کې رپورټ جمع کړی وو چې تر مخې یې واکمن تحریک انصاف ګوند په بهر هیوادونو کې 13 خفیه بینک اکاونټس استعمالوي.
دا ګل ایاز رپورټ تاسو اوریدو. اوریدونکو په بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د حکومت خلاف احتجاج او مظاهرو کولو اعلان کړی. دا اعلان پرون د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند صوبایي امیر او د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالواسی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو ته یوې غونډې وروسته په خبري غونډه کې وشو. اپوزیشن ګوندونو وویل د دې مقصد د حکومت خلاف د احتجاج دریم پړاو کې کامیابی ترلاسه کول دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې راغلی.
د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي امیر او د قومي اسمبلی د غړي مولانا عبدالواسی په مشرتابه کې تیر مازګر په کوټ کې د حزب اختلاف د ګوندونو له لوري وایو خبري کانفرنس ته وویل سو چې د جمعې په ورځ به د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو ولسوالیو کې احتجاجي مظاهره او غونډې کیږي. په دې اړه د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسی وینا وه چې دوی به د پلان سي لاندې د حکومت په ضد خپل احتجاج و کامیابۍ ته ورسوي.
د بلوچستان پر سطح باندې د آل پارټیز اجلاس وکړی او د رهبر کمیټي د عملي کول د پاره سهار خپل جماعتو ته هدایات وکړو او د جماعت د افغانستان او تمام امیران ته موږ هدایت جاری کړ چې په هر ضلع کوارټر کې د غره وغواړاستي اجلاسونه او احتجاجي مظاهره د جمعې پر ورځ باندې شروع کاستي.
پر دې مهال د عمومي نېشنل ګوند صوبایي سرمنشي محبت کاکا زیاته کړه چې دوی د رهبر کمیټي د پلان بي مخالفت کړی وو ځکه چې دا غسخه اولس زیات تنگ راغلی وو.
د پلان بي یو وجه هم دا و چې د دغه پلان سبا زموږ خلکو ته ډیر زیات تکلیف رسېدی. ظاهر خبره او چې عوامي نېشنل پارټي په دې باندې ټیکټیکلی دا یو اعتراض درلود چې دا موږ خپل خلک په تکلیف کې راولو. حکومت په کله هم دا نه غواړي چې موږ دا پلان بي ژر ختم کړو ځکه چې هغه ته الټه د دې فائدہ رسېدل. نو بیا د ریبر کمیټي چې کله پرون میټینګ شوی دی هغه واپس کې سرکښین سره سره شیرې کله او دی اوس وسنۍ احتجاج ته د پلان سي نوم چور کړی دی. په ضلع کې چې کوم مظاهره کیږي نه به دکان بندیږي نه به بازار بندیږي نه به لارې بندیږي. خو د دغه حکومت خلاف د دغه وفاقي سلیکټډ حکومت او د وزیر اعظم خلاف چې په ټول ملک کم یو आवाज دی دا आवाज به د اولس په مرسته باندې راوچت کیږي.
ملخواته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی ویلی دی چې احتجاج د هر سیاسي ګوند جمهوری حق دی. په کار دی چې د دې احتجاج څخه د پلان بي په ډول و اولس ته څه مشکل نسی جوړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جمعیت العلماء اسلام فی په مشر د حکومت ضد لاریون دویم پړاو یا پلان بی پای ته رسیدلی او د اپوزیشن رهبر کمیټه په خپلو پلویانو غږ کړی چې لارې پرانیزي. بلخوا رهبر کمیټه ویلي چې اوس به د ضلعو په کچ خپلو احتجاجي غونډو ته دوام ورکوي. آیا د حکومت پر ضد اپوزیشن احتجاجي تحریک په خپل هدف ترلاسه کولو کې بریالی شوی دی او که څنګه؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری دا رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د نومبر 15 په اسلام آباد کې د یوې غونډې نه وروسته د حکومت پر ضد د لاریون د دویم پړاو یا پلان بی پای ته د رسولو اعلان کړی او زیاته کړې ده چې اوس بعد د ضلعو په کچه احتجاجي مظاهرې کوي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت علما اسلام یو مشر او د قومي اسمبلی غړي زاهد اکرم دورانی ویل چې پلان بی د حکومت بنیادونه اړقولې دي.
پرون رهبر کمیټي فیصله وکړله چې دا روډونه کولاو کې ویو د هایکورټ یې هم راغلی وو چې هغې کې هم دا خبره وه. موږ د رهبر کمیټي فیصله مطابق روډونه موږ انډس هائی وے بند کړې وه، دا بنو سره موږ هغه روډونه کولاو کړل او دا پلان بی چې کوم دی دا ضلعو ته واړو چې احتجاج به جاری وي د دې حکومت او په ضلعو کې به اوس جلسې کوو. پریشر په حکومت باندې شته، هغه بله ورځ تاسو په سپیچ کتلی دی وزیر اعظم چې هغه نه وار خطا او هغې ته پته لګي ده چې زما د حکومت د بنیادونه چې دي دا ختم شوي دي.
حکومتي غړي دا کوي چې د مولانا فضل الرحمن د پلان اے په شان پلان بی هم ناکامه شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا ازادي مارچ د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې بریالی شوی دی او کنه. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنونکي شایق حسین وایي چې په پاکستان کې ډېری هلې ځلې د پردې شاته روانې وي او هغه ډېرې مهمې وي.
بظاهر خو لکه زه به دوره ووایم چې دا ښکاري چې دا ناکامه شو، ځکه چې هغه شانتې ریزلټ یې رانغلل چې څنګه لکه دوی دعوه کوله چې پاکستان به پوره مفلوج شي. خو بیا هم دا ده چې مولانا صاحب چې بیا انداز ته وګوري او بیا داسې چې خلک دلته کمې دعوې کوي، نو هغوی دا وایي چې یاره مولانا صاحب ته هم کم از کم څه داسې تصدی ورکړی شوې ده او مولانا چې خپل هم د خپل انداز نه چې دی هغه داسې ښکاري چې هغه اشارو کې او کنایو کې دغه شانتې دعوه کوي. اوس دې خبرې جواب سه آسان نه دی چې دا وخت واقعي دی هغه دا دعوې یا دا اشارې او دا کنایې چې دي دو کې څه وزن شته او که نشته، کېدای شي دا یو بلف هم وي.
د سیاسي چارو یو بل شنون کې افراسیاب خټک بیا وایي چې د حکومتي پالیسیو پر ضد په ولس کې ډېره بېقراری ده، خو ستونزه دا ده چې د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونه لا د حکومت پر ضد یو خوله نه دي او یا کېدی شي مناسب وخت ته انتظار کوي. افراسیاب خټک نور وویل
بولانا چې خپل یو پارټي ده، هغه خپل یو پلان اے بی سی پلانونه یادوي، خو هغه خپل پارټي ده چې اره خبره کوي نو هغه د خپل پارټي د پروګرام یا د ستراتیژۍ مطابق کوي، خو دا نورې پارټي چې دی د چې لږ دې پلان او بی ستراتیژۍ ښکاري. داسې وخت کې پاکستان کې روایت دا دی چې اپوزیشن به یو اتحاد به جوړ کړو، هغه اتحاد به بیا په شریکې ستراتیژي جوړه کړه. خو دې ته ښکاري چې د پارټو کې لږ هغه چې یو قسم سا دم یا قوت نشته، نو دا ځکه میدان خالي نو مولانا چې په خپل پلانونه راړي.
د یادونه وردا چې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د حکومت مخالف تحریک غوښتنه وا چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او نوې انتخابات وشي. حکومت دغه غوښتنه رد کړې دي.
د مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د سپینوام خلکو پرون د انټرنیټ او موبایل سہولت د غوښتنو لپاره احتجاج وکړ. مظاهرچیان وایي چې د موبایل او انټرنیټ د نشوالي له وجې له سخت کړاو سره مخامخ دي. شمالي وزیرستان د یو کال لمخه موبایل او انټرنیټ ورکړل شو، خو یوازې تر میرام شاه او میر علي پورې محدود دي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو چې د مظاهرچیانو له نارو پیلېږي.
سپینوام کې ځایی خلکو بینرونه په لاسونو کې اخستي ول چې د موبایل او 3G 4G انټرنیټ سہولت غوښتنې پرې لیکل شوې وې. د لاریون یو ګډونوال رحمان آواز وایي د احتجاج مقصد یې موبایل او انټرنیټ سہولت غوښتنه ده.
احتجاج خاص مقصد چې دای فون مټه اپډیټ شي او تیزه شونې مټه هو لګي ځنه سب ایڈوانس دور شي میش دا پرزور مطالبه وا چې میش ته د سپینوم تحصیل ته دا 3G 4G نیټورک ولګیږي لکه څرنګه ټول پاکستان شهري ته دا حق حاصل دی نو میش ته د پاکستان شهريونی نو میش دا هدا حق ورکړي چې دا میش یو فورم ان احتجاج ریکارډ کا نو باقي کا چیرې پدا باندې عمل نه وشه دغه د سپینوم عوام مشرون کشرون ټیچر طلبه خزاد دا ټول دا بیا په لویه سطح باندې ها احتجاج کو ځکه چې دا آئینی قانوني شهري حق دی دا میش ته روکړي شي
بخدار ازوای چې یو کال یا زنګ ملاوولو کې په موبایل زړه شین کی
یو نمبر میش تقریبا 50-60 بار ڈائل کوي پانه بعد ملاویږي میسج هانه په درې می دریم نمبر باندې غټ تحصیل لا یو ټاور مشتا دی موبایل نت ورک نشتا حکومت نه دا درخواست کی اپیل کی چې مشتا دا موبایل نت ورک وروکو او سارا سارا په دغه نوی اډوانس دور شه مشتا دا 3G 4G خامہ خارو کو موبایل نت ورک ته تیز کو
د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه یو لا چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د غلطا د 3G 4G انټرنیټ سہولت خلا نشته خو موبایل نتورک به حلولو لپاره کمپنۍ ته اجازه ملو شوه په دغه کار روان دي او یا تحصیل کې د بنیادی سہولتونو پوره کولو لپاره پر روانو ترقیاتی چارو کې خصوصي پام شوه شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا هغه قبایلی ضلع ده چې کال وړاندې د غلطا په اول وار موبایل نتورک شروع شو خو د ځایي ولس په وینا اوسه پورې هم یوازې میرعلي او میرامشاه پورې محدود دی چې هغه هم پورا بحال نه دی او باقی نه تحصیلونه لا هم د رابطو لپاره موبایل نتورک او پی ټی سی ایل سہولت نه لري عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د عوامي نشه پاټې د خیبر پښتونخوا مشر ویلي د صوبایي اسمبلی له لوري د صوبې معدنیاتو د سرکاري ګرځولو د قانون خلاف په عدالت ته ځي ایمل ولی خان زیاته کړه چې که په عدالت کې فیصله د دوی په حق کې ونه شوه نو بیا به د احتجاج لپاره سړکونو ته راوځي صوبایي حکومت دریځ لري چې د معدنیاتو قانون یې د قبایلي ضلعو د ولس د ګټې لپاره جوړ کړی ایمل ولی خان پرون په خیبر ضلع کې د خاصهدارو او کرتارپور رادارې په اړه هم له مشال ریډیو څخه خبرې وکړې تفصیل یې له فرهاد شینواري اورو
چار شنبه په ورځ د خیبر پلوړګي کې یو سیاسي غونډې ورستو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته ویلي چې په دې ورستو کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د قبایلي ضلعو د مدنیاتو په اړه کومه قانوني مسوده منظوره کړې دا غي مخالفت کوي او د دې پر ضد به عدالت ځي
زره خلاف زمون پارٹی ته خلاف ته دغه بل من خلاف یو ډیر د جلبازه نه کار غشت شوملې پدې خو پکار دې چې پارلماني کمیټي جوړ شوې و دا وړه خبره نه ده او دا د قام حق ته دا پکار دې چې قام سره اوس قصوم ما بس کول هر اغلار و مې روخا چې فائدہ قام ته ورسې ما فیصله کړې دا ڈرافٹ تیاریگی زہ ہائی کورٹ تا ہم دے خلاف دے بل خلاف روانم او کو ہائی کورٹ مال انصاف نہ رکھی نزب پدے لارو کو سو روزم دا بل منگ نہ منو دا قام حق باور کئی
ایمل ولی ویل چې د کرتارپور راهداري په شان دی د تورخم او چمن لارې هم خلاص کړل شي
کرتارپور لارې ته زه حامیم ډېر ښه کار دی مونږ چې غوا و چې د مذهب نه بالاتر معاشي تور د خبرو ته سوچ پکار دی او تا تش دانه چې غید خپل مزار ته راځي په دې لارو تجارت پکار دی او دا تجارتی لارې دي نو مونږ د کرتارپور د تجارتی لارې حمایت کوو د ویزو میزو خبرې نه کوو خو کوچره کرتارپور او هندوستان پاکستان دغلتا تجارت کولی شي نو دا تاریخی لاری دی چمن خیبر دا تاریخی دا تجارت لاری دی پکار دغه پاکستان او د افغانستان ترمن زده د تجارت دا لاره هم پورا په پورا کولو شي او کوچرته سیک بغیر ویزه راتلی شي دلته نو پکار دغه پاکستان او د افغانستان ریاست دکینی او منگل دے پیائے ہوتا سے لئے عمل جوڑ کی لکہ چھے دیر سلویخ کالا منگ پس جڑ کا غستلے راغلی ہوں چھے منگم بغیر ویزے خپل قام و خپل مرگرو لزول دے
نوموړي د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دوه په موضوع ویل چې باید خاصدارو ته د زر تر زره د پولیسو حیثیت ورکړل شي
چې خاصدار او لیویز دے پولیس سره په یو ځای کې نه دی کو ٹرین کول غواړي دی ته د ٹریننگ ورکي دی ته د اقشان تنخواګانې او اغه ارسو چالو کې ادارې د پولیس یو آی جی دلان دے ټول پولیس ډپارټمنټ یو شان کې خاصدار او لیویز دا په پولیس کې مرچ کړی شي
د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند او د وزیراله د قبایلی زلو لپاره سلاکار اجمل وزیر په دې ورستو کې رسنیو ته ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان واضح احکامات دي چې داسې یوه پریکړه به هم نه کوي چې د قبایلو رایې مو پکې نه وي اخیستې. دوی ویلي د مدني وسایلو په اړه چې صوبایي اسمبلۍ کومه قانوني مسوده منظوره کړې په هغې کې به د ځایي خلکو حقونه خوندي وي او تاوان سره به نه مخ کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه به له عبدالحی کاکړه واورو.
د پاکستان سپریم کورٹ مشر په خیبر پښتونخوا کې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور اویننس له بشری حقوقو سره په ټکر کې بللی. پرون په اسلام آباد کې د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشر کې د اډیننس په اړه اورېدنه وشوه چې آصف سعید کوسا د څرګندونې وکړې. د پاکستان چیف جسټس ویلي نواز شریف بهر هیواد ته د علاج لپاره د کور فیصله وکړه. حکومت کړې نوموړي دا څرګندونې پرون د لهغه وروسته وکړې چې تر دې ورځې وړاندې وزیراعظم عمران خان چیف جسټس غږ وکړ چې پر عدالت کې د خدمتونو مالک کړي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتي چې د بهر هیوادونو چندو ترلاسه کولو لپاره تحقیقي انصاف پروژه پیل کړي. اورېدنې کې خراب وشي د نه اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د تاوتن انتخابات کمیشن مشر سرتاب ساخن ته یو یادښت وړاندې کړ. شمالي وزیرستان سپیما هم اوسېدونکو د موبایل او انټرنیټ سهولاتو غوښتنه کړې ده. د سیمې خلکو پرون د خپلو غوښتنو په اړه مظاهره وکړه. نیټو ویلي په افغانستان کې سوي ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناکامو منشي یانس سټوبلبرګ پرون خبر اعلان کړ په افغانستان کې ټاکنو په تړاو د روان لاندې په اړه ویلي چې دوی د افغانستان سره همکاري کوي. د ټاکنو لپاره په امنیت ساتلو کې همکاري کړې. ټاکنو چارو کې لاسونه نیسي. د ننګرهار والي د تسلیم شوي داعش وسلوالو پورونه غړي د جنګ قرباني د دې شاه محمود په مخکې پورې مقاله د ټول د تسلیم شوي داعش جګړهمارو د ماشومانو او ښځینو د پرسنل د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ ویلي ولسمشر ترامپ خپل یوکراني سیال ته دا شرط ایښودی وو چې د هغه سیاسي سیال په اړه پلټنې اعلان کړي. د دې سره په سپینمانه کې دا خبر پرون د اروپا ټولنې لپاره د امریکا سفیر ګالم سونبلین د ډیموکراټ ګوند په مشرۍ د ولسمشر ترامپ پر ضد روانې مواقفې ته د ګواهي ورکولو پر مهال
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
دا نورسپانه په خپل اداري کې لیکي په پاکستان کې د سیاسي تاوتریخوالي اثرات په ملک کې د پولیو رنج مخنیوي په مهم هم پریوتل شروع شوی دي او نړیوال څارنې بورډ یا انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ په خپل راپور کې په پاکستان کې د پولیو کیسونو زیاتیدونکې شمیرې یو وجه د سیاسي اتحاد فقدان ګرځولې ده. نورسپانه لیکي پاکستان کې په 2014 کال کې پولیو رنج په تیزی سره خور شوی وو او په یاد کال کې 306 کیسونه مخې ته راغلل. د کم وروستو چې حکومت د دې رنج مخنیوي لپاره کوششونه شروع او 2013 کال کې صرف 8 کیسونه راپور شوی وو. خو روان کال په یولس میاشتو کې د پولیو رنز نه د متاثره ماشومانو شمیره 15 اویانه اوړېدلې ده. ورسپانه لیکي هیله ده چې حکومت به د دې راپور په نتیجه غور وکړي او د صحت چارواکو او اپوزیشن سره به په ګډه ملک نه د دې رنز خاتمې لپاره کوششونه وکړي چې د لکونو ماشومانو راتلونکي د متاثره کېدو نه بچ کړي. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې دا یوه ښه فیصله وکړه چې اولس ته راپېښو مشکلاتو احساس پکولو سرای په ملک کې احتجاجان بند کړي، سړکونه خلاص کړل. ورسپانه لیکي په کوم ملکونو کې چې جمهوریت روایت مستحکم وي نو هغلته د دې خیال ساتل کېږي چې جلسي جلوسونو او ریلیانو لوجه نه خو حکومتي او نه شخصي املاکو ته څه قسمه نقصان ورسي او نه د جلسو لوجه عام اولس د مشکلاتو سره مخ شي. ورسپانه لیکي د سیاسي ګوندونو خپل منځي اختلافات په خپل ځای خو د هغه کارونو نه د ډډه وکړي چې لوجه نه صرف ملک بلکې اولس ته هم نقصان رسي. د حکومت او اپوزیشن د مواری جوړیږي چې خپل آئینی ځمداریانې په پوره کولو سره د ملک او اولس ګټو لپاره دی په ګډه سره کار وکړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملک کې په ګران نرخ د شیانو خرڅولو لړۍ وندرېدله او دکانداران د سرکاري نرخنامې پرته د خپل خوښې په نرخونو شیان خرڅوي. ورسپانه لیکي د سبزیانو او میوو سره سره د هر قسمه خوراکي شیانو په نرخونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. بلخوا ملاوټي او د خرابې کوالټي شیانو په خرڅولو کې هم تیزی راغلې ده. حکومت د نرخونو کنټرول کولو لپاره لپاره نوټس اخلي، خو تر اوسه یې څه ګټورې نتیجې راونه وتلې. نو ورله پکار دي چې سخت ګامونه دې پورته کړي، او چې کوم دوکانداران د سرکاري نرخ نه په زیات ریټ شیان خرڅوي پر ضد دې د قانون مطابق کاروایی وکړي. ورسپاڼه لیکي حکومت که زر تر زره ګرانی کنټرول نه کړه، نو لکه څنګه چې ایران کې خلک د حکومت پر ضد سړکونو ته راوتلي دي، دا شان به دلته هم خلک راووزي، او بیا به حکومت لپاره حالات کنټرول کول ډېر ګران شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو مقاله کې د طالب قیدیانو او دوه غربي استادانو د خوشي کېدو موضوع راخستی او لیکي چې د قیدیانو له تبادلې سره ښایي د افغان سولې پروسه بیا بحالولو کې مرسته وشي. بلخوا هم وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو بله مقاله کې په ایران کې د تیلو د بیو زیاتېدو خلاف د ولس مظاهرو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د طالب قیدیانو خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو لخوا د نیول شوو دوه غربي استادانو پرېښودل ښایي د افغانستان د سولې پروسه بیا بحالولو کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا د مذاکراتو په لور یو مثبت ګام بللې دی. نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو د هغو کوششونو ذکر وکړ چې د هیواد اوږدمهاله جګړې د ختمولو لپاره ورسره کړي دي. په دې کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په 2013 کې د اختر په موقع په غیر مشروع ډول د مذاکراتو او ډزبندۍ وړاندیز شامل دي. ورځپاڼه لیکي وسوالو طالبانو د نهې په ورځ په بیان کې ویل چې د ښه نیت او د باور فضا جوړولو په مقصد د قیدیانو تبادله شوې چې پکې لس نیول شوي افغان سرتېري هم شامل دي. په بیان کې ویل شوي چې دا د سولې پروسه پر مخ وړلو کې مرسته کولی شي. ورځپاڼه لیکي د قیدیانو د تبادلې سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه کوششونه پای ته ورسېدل چې نوموړي د سولې د خبرو اترو د ژوندي ساتلو په برخه کې کول. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي د اسلام آباد او کابل له چارواکو سره د نوموړي د خبرو اترو مهمه نقطه دا وه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره خبرو اترو بحالولو باندې کانې کړي. ورځپاڼه لیکي د دوو غربي استادانو خوشي کولو ګام ځکه مهم دی چې ولسمشر ټرمپ دې ته ډېر اهمیت ورکړي چې تختول شوي کسان را خلاص کړل شي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نهې په ورځ په ټویټر پاڼه ولیکل چې په تبادلې سره به د هغو ټولو خواوو باور زیات شي چې د سولې پروسه په بحالولو کې ښکېلې دي. بلخوا هم وال سټریټ جرنل په یو بله مقاله کې لیکي په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په غبرګون کې د پیل شوو مظاهرو د آرامولو او د ناکراري د کمولو په خاطر حکومت په غریبانو کې پیسې تقسیم کړي او د حکومتي تګلارې په حمایت کې یې مظاهرې جوړې کړي دي. په ایران کې د حکومت لخوا د تیلو بیې د زیاتولو پالیسي د نهې په ورځ عملي شوه. په عین حال کې د ایران په بېلابېلو برخو کې د مظاهرو پر مهال د مرګ ژوبلې د زیاتېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي مظاهرچیانو بینکونو، د تیلو سټېشنو او امنیتي مرکزونو ته اور ورته او یې ورته نقصان ورسولو. دا په داسې حال کې ده چې ایران ورله مخه له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د اټومي پروګرام په لړ کې پر باندې امریکایي بندیزونه بحال شوي دي. ورځپاڼه لیکي دا صورتحال څرګندوي چې د ایران ولس له حکومتي پالیسیو تر کومه حده ناخوښ دی او حکومت یې د خلکو د ژوند معیار په ښه کولو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس ساسازو مجلس استماعیه غونډې ته ویل چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې یوکرین ته د پوځي مرستو ورکول، له دې سره چې د یوکرین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي تړاو لري. د امریکا د کانګرس ساسازو مجلس ته استخباراتو د کمیټې ډیموکراټانو او جمهوری غوښتونکو غړو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استماعیه غونډې د نومبر په 14 پیل کړي. د پرونی غونډې جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې.
په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول، له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. ګوردن سونلند پرونۍ غونډې ته وویل چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې دا غوښتنه چې د ټلیفوني مکالمو ریکارډ، ایمیلونه او نور اسناد ورسره شریک کړي چې د خپلو خبرو جزئیات ورپه یاد شي رد کړي. کړی ده. په کانګرس کې د امریکا د یلنوی ایالت ډیموکرات استازي مایک کویګلی په یو ټویټ کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او لیکلی دی که داسې اسناد موجود وای چې جمهور رئیس ټرمپ یې سپینولی شوای، سپینې ماڼۍ او ولسمشر به اوس زموږ دروازې راټکولې. د یادونې وړ ده چې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرونۍ غونډې ته په خبرو کې ومنله چې واشنګټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخلې په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. هغه دې ته د کویډ پرو کو یا د یو امتیاز په بدل کې د یو کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوی انتخاب شوی و ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دې لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات د خبرو په اړه په غبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبریال ته وویل: زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم، هیڅ نه غواړم، هیڅ کویډ پرو کو نه غواړم. زلینسکي ته ووایه چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې دا د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استماعي غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سوء استفاده کړې او اوکراین د امریکا په ټاکنو کې مداخله ته هڅولې کنه. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې داسې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته یې سپارښتنه کړې وه چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیته یې سوء استفاده کړې ده. خو ولسمشر ټرمپ مکرر دا تورونه رد کړي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ایران کې د تیلو اخستو په برخه کې د حکومت لخوا د رعایت نه ملاوېدو او د نرخونو زیاتېدو پر ضد احتجاجونه دوام لري. د ایران حکومت ویلي د نومبر تر 19 پورې په احتجاج کې 12 کسان وژل شوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان تر دغه ورځې پورې د 106 احتجاج کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړی. ایرانی حکومت انټرنیټ بند کړی دی چې له وجې هلته د روانو احتجاجونو او د تشدد د پیښو په اړه کره معلومات ترلاسه کول ګران دي. د بشري حقونو فعالان د حالاتو اندېښمن کړی دی. زموږ همکاري انیس اجمل په دې اړه د آزادې اروپا ریډیو د ایران څنګه خبريالې حنا کاویانی سره خبرې کړې دي. راځي چې په دې رپورت کې تفصیل واورو. په ایران کې د نومبر په 15 لاغرستو احتجاجونه پیل شول چې د امریکایي بندیزونو په ترڅ کې ایرانی حکومت د خپلو خلکو لپاره د تیلو اغیستو حساب مقررولو او په دې برخه کې د حکومتي رعایت نه ورکولو ترڅنګ د تیلو په نرخ کې د اضافه اعلان وکړ. دا مهال د ایران په شاوخوا 100 ښارونو او ښارګوټو کې احتجاجونه دي. ایرانیان وایي حکومت د تیلو په نرخ کې د زیاتوالي په اړه وړاندې هیڅ خبر نه ورکړي او په سمدستي توګه دا اعلان وکړ. دا هیواد زیاتره اولس ارزانه تیل خپل حق ګڼي. د آزادې اروپا ریډیو د ایران څنګه خبریالی هانا کاویانی د نومبر په 16 مشال ریډیو ته ویل چې د انټرنیټ بندیدو له وجې تر اوسه په ایران کې د روانو حالاتو په اړه کره معلومات نه لري.
The current situation is something that I can say we know and we don't know.
دا مهال چې په ایران کې سره روان دي نو موږ په اړه معلومات لرو هم او نه هم لرو. څه خو ضرور روان دي ځکه حکومت انټرنیټ بند کړی دی او چارواکي ایرانیان له نورو هیوادونو سره رابطې ته نه پرېږدي. په ایران کې د موجوده احتجاجونو یوازینی وجه د تیلو نرخونه نه دي. خلکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو او د ګرانۍ پر ضد هم احتجاجونه کړي دي.
د ایران حکومت لخوا په ډیرو سیمو کې د انټرنیټ بندیدو له وجې د تشدد د پیښو په اړه کره معلومات ترلاسه کول ګران شوي دي، خو د رپورټونو له مخې احتجاج کوونکو د بانکونو، ګیس سټیشنونو، دوکانونو په ګډون حکومتي او لسی ودانیو ته اور ورته کړی او دغسې په ډیرو سیمو کې د احتجاج پر مهال د تشدد پیښې هم رپورټ شوي دي. هانا کاویانی وایي تر اوسه د نیول شوو وژل شوو کسانو کره شمېرې نه دي معلومې، خو داسې ښکاري چې دا شمېرې به زیاتې وي. موجوده احتجاجونه د پخوا په نسبت د زیات تشدد نه ډک دي. مونږ ته نه ده معلومه چې څوک کورونه، بانکونه او دفترونه سوځوي. مونږ نشو ویلی چې دا احتجاج کوونکي دي او که د امنیتي ځواکونو جرایم پیشه ډلې، ځکه مونږ پخوا لیدلی دي چې امنیتي ادارو دا کارونه مخکې کړي دي. د ایران چارواکو ویلي چې په احتجاج کې امنیتي ځواکونه هم وژل شوي او بیا د احتجاج کوونکو د وژنې خبرونه هم دي. حکومت وایي چې یو زر احتجاج کوونکي نیولي دي، نو زما په خیال رښتینې شمېرې به تر دې زیاتې وي، ځکه چې احتجاجونه په ګڼو ښارونو کې روان دي. که څه هم په ایران کې د احتجاجونه د تیلو نرخونو زیاتېدو ګرانۍ خلاف دوام لري، خو په ځینو سیمو کې د مظاهرو سیاسي بڼه خپله کړې ده. مظاهرچیانو د ایران اسلامی رژیم پر ضد نارې لګولې دي او ویلي دي چې دوی اسلامي جمهوریه نه غواړي. د ایران حکومت د احتجاجونو ختمولو او د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره په زرګونو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او د احتجاج کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس او نور ځواک هم کارولی دی. دا چې په ایران کې به موجوده حالات څنګه ښه شي او د روانو احتجاجونو نتیجې به څه وي، هانا کاویانی یې پاړوایي.
موږ
له کارپوهانو، سیاسي فعالانو او څارونکو سره خبرې کړې دي او هر څوک دا خبرې کوي چې حکومت پر وګړو فشار اچوي چې دا شان هغوی د خپلې رایې اظهار ونه کړي. په داسې حال کې چې حکومت انټرنیټ هم بند کړ، موږ نه پوهیږو چې دا څه روان دي او په راتلونکي کې به څه کیږي. حالات ډېر پیچلي دي. بلخوا د ایران د حکومت ویاند علی رابیی ویلي په ځینو ځایونو کې انټرنیټ بحالېدای شي، خو که خلک یې سم استعمال باور کړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی و سره اخلې؟
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په تیرو لسو ورځو کې چې د ننګرهار چارواکو ته داعش وسلوال تسلیم شوي وو، نو په سلګونو پکې ښځې او ماشومان وو. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د تسلیم شوو داعش جنګیالو ښځې او ماشومان یې له کومو هیوادونو سره تعلق لري.
زیات ماشومان او ښځې چې تسلیم شوي دي یا راغلي دي په تیرو لسو ورځو کې، نو زیات د اورکزئی، باجوړ، کوهاټ، پنجاب او د خیبر ایجنسۍ پورې تړاو لري. نو دا چې مونږ افغانان یو، پښتانه یو، مسلمانان یو، دې سره مونږ د افغاني او پښتونولۍ د دود په اساس باندې دې ته مونږ سهولتونه دلته برابر کړي دي. هغه د ځای په باره کې ده، د صحت په باره کې ده او د خوراک په باره کې. نو زمونږ هدف همدا ده چې دا د جنگ قربانیان دي، د دې کورنۍ او مشرانو غلط تصمیم نیولی و چې بل ځای ته جنگ دپاره تلیو. مونږ نن ماښام هم یو مجلس لرو، هدایت د جلال کمار جمهور رئیس همدا ده چې مونږ د هغه خوا مشرانو سره تماس ونیسو، هغه ښځې او ماشومان چې غواړي خپلو کورنیو او خپل کلي او کور ته لاړ شي، یعنی مونږ حاضر یو چې دا د هغې مشرانو ته وسپارو.
فرض که دغه ماشومان او زنانه او مشران د دوی د تسلیمولو نه انکار وي، تاسو سره د ساتلو دپاره داسې څه بندوبست شته دی؟
نو زمونږ هدف همدا ده چې اول دې و خپل کلي او قوم او خپل سیمې ته قومي مشرانو په وساطت باندې لاړ شي. مونږ د کې کوم دغه نه لرو، ځکه مونږ د دغه فرضي کرخې د اخوا دې خوا ټول یو ولس یو، دیو بل په غم درد باندې زهیریږو. نو دا زمونږ هغه د پالیسی ده او د جمهور رئیس هدایت هم دا ده. البته هغه ماشومان یا کونډې چې بې سرپرسته دي یا څوک نه راځي ورپسې یا حاضر نه دي، هغې ته پر طبعاً تر هغه وخته پورې چې تر څو دیو ته زمینه مساعدېږي موږ به ورسره مرسته کوو او د دې دغه حقوق دلته خوندي دي.
تاسو ویلی شئ چې د دې شمېر به څو ته رسېږي د ماشومانو او زنانه؟
نو اوس خو د شپږ سو نه لږ اضافه دي ماشومان او ښځې، احتمال لري چې دینه نور اضافه شي.
د ټول د خیبر پختونخوا د قبایلی سو
اکثریت د دغه سیم دی، د نور هیوادونو هم شته پکې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په کورما کې د 15 کالو یو ماشومه تر جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. په دغه پیښه ځایي خلکو خفګان ښودلی او پر دې عمل کې مظاهره کړي. د سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې پر ساینسي بنیادونو دې په دې پیښه کې ککړتن وپیژندل شي او سزا دې ورته ورکړل شي. چارواکي وایي له پیښې سره په تړاو یې تر 15 پورې کسان نیولي دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزای رپورټ لري.
په کورما کې ممکنه له یوې ماشومې جنې سره جنسي زیاته او د هغې تر وژنې وروسته ځایي خلکو، مدني فعالانو او د مختلفو اتحادیې مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی او له حکومت په پیښه کې کاکړ کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده. د کورمې وکیلانو اتحادیې مشر محمود علي اډوکیټ وایي دا لومړی ځل دی چې په سیمه کې یوه ماشومه جنې له جنسي تیری وژل شوې. نو اوس حکومت دپاره دا یو چیلنج شو چې اصل مجرمانو ته ځان ورسوي او سزاواري کړي.
موږ وکیلان ټول احتجاج باندې روتیو د دغه ظلم خلاف، ځکه چې د دې مخنیوی ونه شي. دا مخکې پنجاب کې او بیا اوس پورې داسې قسم ته چرته وکیې نه دي شوي فاټکې. دا اولنی کیسو د کورمې کې غوښتنه ده کوي د ټول علاقه او سره زموږ وکلاب رګري سره د دې اصل ملزمان سکون دي هغه د زر نظر گرفتار شي.
معلوماتو تر مخه د 15 کالو ګل سکینه د بره کورمې په پیواړ کې د روان میاشت په 14مه له سکوله تر اتلو وروسته بې درکه شوه او په همهغه ورځ یې مړې وموندل شو. د نوموړې نیکه ګلالي وایي زما له بچی سره جنسي تیری وشول او مړې کړه، نو زه اوس په دغه خاموشه نه شم پاتې کېدی ځکه چې دا ظلم سبا بل سره هم کېدای شي.
دا ټول سر ثبوت پرو دی، یعنی مو بغیر ثبوت ادا تنوین نو ویر قوام نو مو ویر کړی وا مو ثبوت آر چو سکو دی کہ غریب سڑی او اس سوک نو ریزا ټول تا دا سوال قوام چې غریب سڑی تو سی ہم درتی و کوئی مدد ای و کوئی.
بلخوا په پاړه چنار کې د پولیسو یو مشر ډی اس پی نجف علی وای دوی د ګل سکنه د پیخه پټاړو تر 15 پورې مشکوک کسان نیولې او له هغه د وینې نمونه اخستی. نو پولیس چمتو دی او کوشش کوي چې پر ساينسي بنیادو اصل مجرمانو ته ځان ورسوي او قانون منګولو ته وسپاري. دا ذکر دا چې د کورمې په پیواړ کې نه ورځې وړاندې د ګل سکینې پیښه رپورټ شوې، خو پولیسو هله کاروایي وکړه او مشکوک تنانې ونیستل. کله چې هغلته د چهارشنبې په ورځ مظاهرې وشوې او په ټولنیزو رسنیو ځایي خلکو سخت غبرګون و خودلو. تاریک ورگزه، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو لتا سو سردا پا هر گڑه، هر لحظه او هر شیبک.
په سند صوبه کې پولیسو د جامشورو د پوهنتون د 1900 زده کوونکو پر ضد له ریاسته د بغاوت مقدمه درج کړي او ویلي دي چې دغه زده کوونکو د پاکستاني ادارو پر ضد شعارونه ورکړي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي زده کوونکو په هاسټلونو کې د اوبو د ستونزې د هواري لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او پولیسو مقدمه د دوی سره له سلا مشورې بغیر درج کړي. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
د جمشورو د سند پوهنتون د پولیس تانې مشر غلام قادر پونوار د نومبر په شلمه په دغه اړه په درج شوي راپور کې لیکلي چې د اکتوبر په 1.3 د جی ایس این ډلې زده کوونکو د ریاست پر ضد شعارونه ورکول او د هاسټل په دیوالونو حکومت ضد لیکونه کړي وو. زده کوونکو دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې په کراچۍ کې میشت خبریال او شنونکي ریاض سهیل وویل چې د جامشورو پوهنتون زده کوونکو د سند کلتوري ورځې په مناسبت یو غونډه را جوړه کړې وه چې پکې د بجلی او اوبو د ځینو ستونزو د هواري غوښتنې هم کړې وې. نوموړي زیاته کړه ځینې خلک دا د پاکستان د سلامتۍ ضد کار ګڼي. څو ځله داسې شوي دي چې د داسې مظاهره چانو پر ضد مقدمې درج شوي دي. دغه شان یو مقدمه څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې هم درج شوې چېرته چې د جی سن قامی محاذ فعالانو یو لاریون ترسره کړی و. د جی ایس این قامی محاذ د یو مشر سنان قریشي په ګډون د خواوشا زرو کسانو پر ضد دغه مقدمه لیکل شوې ده. بلخوا د جامشورو د سند پوهنتون انتظامیه وایي چې زده کوونکو په هاسټلونو کې د اوبو د ستونزې د هواري لپاره احتجاج کاوه او پولیسو د دوی پر ضد د مقدمې درج کولو په وخت د پوهنتون چارواکي نه دي خبر کړي. د پوهنتون ویان واحد حزبانی د نومبر په شلمه مشال لیډو ته وویل په زده کوونکو د وطن دښمنۍ تورونه سم نه دي. په دغه ورځ زده کوونکو د اوبو د کمی د ستونزې هواري لپاره احتجاج کاوه. د پوهنتون انتظامیه ورله په وخت دغه ستونزه هواره کړه. باقی په اف آی آر کې چې کوم الزامونه لګول شوي دي چې دوی د ملک په ضد شعارونه ورکول نو په دې اړه وایس چانسلر هم سپیناوی کړی چې داسې هیڅ خبره نه ده. دا زده کوونکي د خپل وطن سره مینه لري. دوی پر امن احتجاج کوو او دغه د دوی حق دی.
اپنا موب وطن ہے اور ایسی کوئی بھی وہی نہیں نعرے باز نہیں کر رہے تھے.
په ان حال کې تیر ونه په پیښور پونتون کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ په انخته کې یو شمیر زده کوونکو ټپیان شوې دي. په پوهنتون کې د روان تشدد او بیقراری تر شا څه دي؟ په دې اړه د پیښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو د مرکز استاد ډاکټر جمیل چترالی وایي چې په تعلیمي ادارو کې د پوښتنې کولو یا سوال اوچتولو رجحان په کمزوري کېدو دی.
که یو کس د سیټ نریټیو نه لږ اخوا دیخوا د خپل ذهن نه خبره کوي نو موږ ور لپاره د کفر د تکفیر او د غداري تاپی هر وخت تیار ساتلې. نو هغه دومره موږ سټیروټایپینګ کړی دی نو چې کله هم په یونیورسټو کې چرته چې بای ډیفالټ نظام داسې دی چې هلته ته ماشوم ذهن کې رجحان پیدا کوي چې سوال وکړي. نو یو خوا د سوال رجحان پیدا کوي نظام, بل خوا ورته تا مخکې تربیت ورکړی چې سوال به بیخي په دې سیزنو نه کې په بای سیزنو. نو هغې کې چې کوم وایبرنټ ماشوم راشي او هغه سوال اوچت کړي نو دا میجورټي چې کوم روبوټکس مونږ جوړ کړي دي هغوی هغه ابزارب کولی نه شي.
د یادونه وردا چې د وړاندې هم د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا په یو شمیر سیاسي او ولسی مشرانو د غداري مقدمه درج شوي, نیول شوي, تشدد ور باندې شوي او له هیواده په بهر تلو ور باندې بندیزونه لګول شوي چې د حقونو فعالانې د بنیادي بشري حقونو نه سرغړونه غني.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان یو ځانګړی عدالت د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه فیصله محفوظه کړي. اوریدنه پرون د جج وقار احمد سیټ په مشرۍ درې کسیزه بنچ وکړه. عدالت به دا فیصله د نومبر په 28مه اوروي. په نوموړي د غداري مقدمه د پاکستان مسلم لیگ نواز د 2013 کال د حکومت په دوران کې جوړه شوې وه. په دې اړه د سراج ظهیر رپورټ ته غوږ شئ.
د پخوانی امیر جنرل مشرف پر ضد د پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی حکومت په کال 2013 کې د سنگینی غداری مقدمه درج کړی و چې پکې ویلی وو نوموړي په کال 2001 کې د نومبر په 3مه نیټه په ملکی ایمرجنسی لګولې او د پاکستان آئین یې مات کړی نو د آرټیکل 76 لاندې دی ورته د مرګ سزا ورکړې شي. د قانوني چارو تجزیه کاران وایي که دا فیصله د پرویز مشرف پر ضد راغله نو ورته به د مرګ سزا ورکول کیږي. په پیښور کې پخوانی جج او د قانوني چارو تجزیه کار یوسف علی مشال ریډیو ته بیګا د شپې ناوخته وویل د پاکستان په آئین کې د ریاست سره د غداري سزا د آرټیکل 76 لاندې د مرګ سزا ده.
حکومت چې دی عوامو منتخب کړی د هغه عوامي منډیټ توهین چې دی نو پرویز مشرف صاحب په اول ځل په 12 اکتوبر 1999 کو آئین چې دی ختم کو الیکټډ خلک چې دی کور ته ولېږل وزیر اعظم چې دی کور ته ولېږل بای سمنې چې دی ختم کی عمدہ چې څوک ختمی نو دغه تا آرټیکل 6 ول آرٹیکل 6 کې چې دین ور دې لپاره سزا چې دا چې لکه چم دې سره غداری وکړ نو شل بی هینګ ټل ډیت هغه په پنځه کېږي تر هغه وخت پورې به دا مړی ته پندای تر څو پورې دا غنه سانه راوتي.
پرویز مشرف دا وخت په دوبه کې میشته او په کال 2014 کې د مارچ په 13 هغه وخت له پاکستان دوبه ته د علاج لپاره لاړو چې مقدمه پی روانه وی او نوم یې بهر ملک ته د تک د بندیز په لیست یا ای سی ایل کې شامل وو. د قانوني چارو د تجزیه کار یوسف علی وینا د کچری پرویز مشرف ته سزا وورول شو نو بیا به حکومت د انټرپول په ذریعه ملک ته راولي.
کوم چې څنګه وفاقي حکومت ته نو د نور ملکونو سره د نور هیوادونو سره د دې د موهیدی دی د هغه سره په دې قانون باندې د سخت کړی دی کفرس کا څنګه سړی څنګه سټیزن زمونږ شهري زمونږ د ملک او د وطن اوسیدونکي یو غلطیو کی او هغه زمونږ د سټیټ ته پکاري چې هغه راشي او هغه د قانون مطابق خپل سزا عمومي خپل سزا دی اوسه کی هغه بالکل دا موهیدی لاندې هغه بل هیواد چې دی بهراني هغه دی لاندې باوند دی چې دا سړی چې دی هغه د حکومت پاکستان
حوالہ کی. ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف په کال 1999 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په ختمولو په اقتدار کې راغلی وو او تر د کال 2008 پورې د صدارت په چوکۍ پاتې شوی چې وروسته بیا هم په دغه کال کې د پاکستان پیپلز پارټي په حکومت کې یې دغه چوکۍ پریښوده.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.